السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې شپې دی. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 26 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او ریس پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو او ریدلې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
د خبرونو سرټکی د سن صبح په جک آباد کې په ځانمرګ برید کې 13 کسان وژل شوي دي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې خبرې مخې ته بیاي، خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. او د مکسیکو په مغربي سیمو کې د پاتریشا نومي طوفان ساحلي علاقو ته رسیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د سین صوبې په جکوابات کې د نهم محرم په ماتمی جلوس کې په ځانمرګ برید کې د اتو ماشومانو په شمول 13 کسان وژل شوي دي. د جکوابات د پولیسو یو چارواکي غلام مرتضی نن مشال راډیو ته ویل، پرون ماښام د شیاګانو جلوس د لاشاری محلې نه تېرېدو چې ځانمرګ برید پکې وشو. د زیاته کړه د تازه معلومات تر مخه 13 کسان وژل شوي دي او 3 ژوبل دي. په دې کې ته ماشومان او نور سړي شامل دي. په پیښه کې زیات ژوبل شوي کسان کراچۍ ته منتقل کړل شوي دي. بلخ نن په ټول ملک کې د 10 محرم په ورځ کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او په زیاتره ښارونو کې د امنیت په خاطر موبایل ټلیفون سرویس بند کړل شوي دي او د موټر سایکل په غبرګه سورلو هم بندیز دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلی دی چې پاکستان نشي کولی په یو وخت کې طالبان له منځه یوسي او هم یې د مذاکراتو میز ته راکش کړي. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پرون په واشنگټن کې د امن په انسټیټیوټ کې د خپل وینا پر مهال ویل، افغان ولسمشر ته ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو په بحالولو کې مرستې کولو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم په خپل وینا کې د دې خبرو په اړه نور وضاحت ورنکړ، خو ښکاري داسې چې د ده د سرګندونې د امریکا د هغو غوښتنو په اړه وي چې پاکستان ته ویل شوي چې په هیواد کې دننه د طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. اخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې خبرې مخې ته بیاي، خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د هغو سرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي وو پاکستان نشي کولی طالبان هم سولې ته کینوي او هم یې له منځه یوسي. نوموړي ویل،
ما همواره دروازه صلح باید
د سولې لپاره خبرې همیشه مخته بیایو، خو هیڅکله هغه ډلې نه پرېږدو چې له افغانستانه بهر د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي.
نواز شریف په واشنگټن کې ویلي وو که یوې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولې، له بلې خوا نشي کولی چې طالبان هم سولې ته چمتو کړي او هم یې له منځه یوسي. د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د فاټا پارلمان له غړو غوښتي چې د قومي اسمبلی د سپیکر انتخاب کې د خپل ووټ کارول هغه قانوني مسبدي سره وتړي چې سمو د وړاندې په پارلمان کې جمع کړي وو او د قبایلي سیمو د عیني حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې وه. د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر نثار مومن پرون مشال راډیو ته ویل،
دا ممبرانو ته د سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېر ښه مقدس ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد سلولو لپاره د سپیکر د دې اوټ سره دا خبره خپل مشروط کړي دي، نو که دوی داسې وکړي نو دا زموږ لپاره یو پلس پوینټ دی.
د قبایلي سیمو زیاتره پارلمان غړو ور له مخې د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې چې پکې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو غوښتنه شوې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو وغوښتل چې د عاشوري په مناسبت مراسم په سالمه توګه ولمانځي. له جمهوري ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله د اړوندو خلکو لپاره د وینې پر ورکول هم ټینګار شوی دی. ولسمشر غنی همدارنګه له خلکو غوښتنه وکړي چې د اسلام د دغه تاریخي انقلاب څخه په سمه توګه یادونه وکړي او د خلکو امنیت ته زیان ونه رسوي. د هلمند اسمی چارواکي وای چې تیر مخام د بهرنی فوجیانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قومندان او شپاړس کسان وژل شو دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک نن مشال اړې تویل چې بهرنی فوجیانو د ملا منصور په نوم د قومندان او شپاړس کسان یې د نادلی ولسوالۍ په لوی ماند سیمه کې وژل دي. د ښاغلي زواک په خبره د لخکرګا په باباجي باندې هم بمباري شوې ده او په ډیرو سیمو کې طالبان په شا تمبول شوي دي. اوس سوال طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. د امریکا د بارنو چور وزیر جان کیری ویل هیل لري د شام د کړکیچ د حل لپاره به یو بل غونه د اکتوبر په دیشمه جوړ کړي. دا سرګندونی له خپلو روسي، ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تیره ورځ په ویانا کې خبرالانو ته ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد روسیې د مثبت رول هرکلی کوي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نشي. د مکسیکو په مغربي سیمو کې د پټریشا نومي طوفان ساحلي علاقو ته رسیدلې دی چې له وجې تباکون بادونه او سخت بارانونه شوي، خو د ډیرو زیانونو مخنیوی شوی دی. د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو زیات سخت طوفان تیره ورځ راغلی و. که څه هم چارواکو د طوفان شدت کې د کمی خبر ورکړي، خو د امریکا د موسمیاتو ادارې خبرداری ورکړی چې د دې باوجود پټریشا طوفان اوس هم سخت زیان رسولی شي. د مکسیکو ولسمشر اندریک پینا نیتو په خلکو غږ کړی چې محفوظ ځایونو ته لاړ شي او امنیتي ځواکونه به د دې د کورونو حفاظت کوي. اوس د کرکټ خبر. په زیمبابوې کې روان په آخري لوبه کې د افغانستان کرکټ لوبډلې تر اوسه پورې په څلوېښتو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په زیان یو سل او شپږ اتیا رنزونه جوړ کړي. بلخوا په دوبۍ کې په دویم ټیسټ کې انګلند لوبډلې د پاکستان لومړی اننګز درې سوه اته اویا رنزونو په جواب کې په خپل لومړي اننګز کې دوه سوه دوه څلوېښت رنزونه جوړ کړي دي او ټول لوبغاړي آوټ شوي دي. دا وخت د پاکستان دویم اننګز روان دی. او تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واری په جیکب آباد کې د محرم په یو جلوس په ځانمرګي برید کې د اتو ماشومانو په ګډون اتلس کسان وژل شوي دي.
ہمارے یہاں ابھی تازہ ترین جو ہے 18 ہے فوتی 33 ہے انجر.
سیلون کی وائی پر دیتی رو ارزو کی پسند صبح کی فرقائی زین خطے زیادی شوی تھی.
کم د نفرت او د فرقانه نفرت چې کوم عمل په پاکستان په نور علاقو کې په کومه طریقه کې شی دی، داغي اثرات لامحاله پسند کې هم منتخکار.
د فاټا د پارلمان اغړی وای دای وخت چې د خپل سیمو آئینی حیثیت بدل کړي. سیاسی فعال عصمت شاہ جہاں سرا خبری کو
اسلام آباد کے اشنگر وہ پدا سے وہ شدہ جبری بے دخل خلاف خاص طور دزم کے سرا متعلقہ یہ تحریک راپور کا شو نو اسٹیبلشمنٹ دے سر مونگ سرا ڈی زیاد سختائی سرا پیک شو
دا مشال سرے واورے. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د سند صوبې په جیکب آباد کې یو ځانمرګي برید د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اتلس کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې دغه ځانمرګي برید د جمعې په ماښام د جیکب آباد پر کوټه سړک ته نهم محرم پر ماتمي جلوس شوی دی. تر برید وروسته په جیکب آباد او کراچۍ کې مظاهرې هم شوي دي. د جیکب آباد د پولیسو یو چارواکي غلام مرتضی نن مشال ریډیو ته بیا ویلي چې پرون ماښام د شیګانو لوستر لاشاری محله تیرېدو چې دغه ابرید ور باندې وشو. نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د سند صوبې جیکب آباد ضلع په کوټه روډ د لاشاری محله سره نږدې د جمعې په ماښام د نهم محرم په یو جلوس ځانمرګي برید کې د اته ماشومانو په ګډون اتلس تنه مړه او درې دېرش جوبل شوي دي. د جیکب آباد پولیسو یو چارواکي غلام مرتضی مشال ریډیو ته وویل چې څه وخت چاودنه وشوه دغه دوران یو شمیر خلک د جلوس تماشې ته ولاړو. دی وایي
ہمارے یہاں ابھی تازہ ترین جو ہے 18 ہے فوتی 33 ہے انجر.
پدی پیخ کی اتلس کسان مرشوی او درې درجه جوبل شوی دی چې پکې اته ماشومان هم شامل دي ولې زنانه پکې یو هم نشتا. دا د نارینه جلوسو او کم ماشومان چې جوبل یا مړ شوي دوی د خپلو کورونو نه د جلوس تماشا کوله.
د پولیسو په وینا چې د پیښې جوبل کسان د جیکب آباد سیول هسپتال ته وړل شوي او سخت جوبل کسان د هلیکاپټر د لارې کراچۍ ته منتقل کړی شوي دي. بلړخته د پاکستان مطبوعات د مړو شمېره 15 ښایي او لیکي چې د سلویښتو نه سوا جوبل شوي چې پکې د ځینو حالت اوس هم مرګونې دی. د برید وروستو ځایي خلکو د پیښې پر ضد ډی سي چوک کې احتجاج هم وکړ او د احتجاج پر مهال د ځایي خلکو او پولیسو ترمنځ پنخته کې یو تن مړ شوی دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
په دې اړه راځو یوې مرکې ته. پوښتنه دا ده چې آیا د جیکب آباد دغه پیښه په پاکستان کې د ترهګرۍ د روانې لړۍ برخه ده او که نه یو بیل اړخ هم لري؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په کراچۍ کې میشت خبریال او څېړونکي علي ارکم نه کړې ده.
ستاسو یادی نو پروس کال هم په دغه شانتی موقعه نه په شکارپور کې دغه شانتی واقع شي او پاغه کې ګڼ شمیر خلک مړو. په پاکستان کې چې را کوم جهادي عمل یا کوم دهشتګردي چې کوم دند فرقوارانه تنظیمونه چې کوم دي دا هم داغه سره تړلی یو عمل لے. بل طرف ته کومګو ګورو په بلوچستان کې په دې علاقو کې پاکستان ریاست چې کوم دی دا فرقوارانه تنظیمونه یا ګروپونه چې کوم دی هغه ټیکټیکلی هم داسې د قومي تحریکات او نېشنلیست موومنټس خلاف چې کوم دی استعمالوي. نو په سند کې هم چې کوم دی دا هغه عمل سره هم دغه تسلسل هم کېدای شي او موجود هم دی چې دلته چې کوم قومي تحریکات لږه به تېرو مدو کې د سندی قوم پرستو لاشونو ملایدو کې اضافه شي دا نو دا حق عمل لم یو حصہ کې دي.
خو الیرکم صاحب یو بل پښتنه دا د چخپل په سند کې دننه د شیاو سنی انتیا پسندو ترمنس تزارات څومره دی؟
کومو ګورو پاکستان کې دی عمل چې کوم دایي تنظیم دی سپاہی صحابہ دا غي مشر چې کوم دی مولانا علی شیر حیدری تعلق د خیرپور سره او د شانتی د جمعیت العلماء اسلام چې کوم خالد محمود سومرو چا چې د پاکستان کې د افغانستان طالبانو چې کله بامیان فتح کول د ډیر زیات قتل او غلطګری وکړ نو فتح بامیان کانفرنس یې دلته کړی او په هغه کې ډیر زیات د خوشحالۍ اظهار او دا کړی او هغه فرقوارانه تقریرونو په حوالې سره مشهور و. کوم د نفرت او د فرقوارانه نفرت چې کوم عمل پاکستان په نورو علاقو کې په کومه طریقه کې شی دی د هغې اثرات لامحاله په سند کې هم منتخکاری او موجود هم دی. او په 2013 په الیکشن کې کوم ګورو د سپاہی صحابہ مختلف حلقو کې کوم دی خپ مناسب مقدار کې لګ 3000 او 3000 داسې ووټ اپ مختلف حلقو کې اغسته ده. اوس هم په دې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې په مختلف ضلعو کې د مین سټریم جماعتونو سره اتحادونه کړي دي. بلکې اوس ریسنٹلی په شکارپور کې کوم دی د ټولو جماعتونو مشترکه چې کوم الائنس رخ کړی دی پای کې سپاہی صحابہ د رائے حق پارٹی په نوم باندې هلته موجوده ده.
خو الیرکم صاحب یو بل پوښتنه ده چې سند یو ډیر لزغمه ډکه سیمه ده، کام ډیر سیکولر ډیر آزاد خیاله او هلته ډیر زیات هندوانه میشتي او دا ټولنه ډیره لزغمه ډکه لیدل کېږي. په دې وروستیو کې هلته دغه سی ترګری پیښې زیاتې سوي دي. تاسو په فکر آیا سند هم اوس د پاکستان د نورو سیمو په څیر د مذهبي انتها پسندۍ پر لور روان دی؟
سین چکم دے د ریډیکلزم پاغه لہر چکم پر ثابت نور علاقو کې دغه سین کې هم خبره ای زمانه دی کومګ وګورو کاغه د سپاہی صحابہ ال سنت الجماعت رائے حق پنوم د قیو جماعت چکم کار کوي کې دغه غید سرگرمیانو په ولی سره شی او په تیرو سمودو کې دلتره لشکری طیبه چکم مدر پارٹی دا جماعت داوا داغیر سرگرمیانو په حوالے سره شي هندو جنکو دا غواگانو دا غو په زبردستی مذهب د بدلولو په شکل کې شي نو دا شیزونه ډیر زیات سیوا شي دي. او بلکې اوس خو سند باغ علاقې چې کوم دی د هندوانو غټ تعداد دی هلته کې دوه قاعده هلته رفاعي سرگرمیانې ډیرې زیاتې کړي دي او داسې علاقې چې هلته کې په تیرو او یا اتیا کالو کې چېرته غوانه او حلاله شي قرباني نه شي هلته کې دوه قاعده هغه هم کړي دي. او مطلب دا چې ښه دبا کې هلته کې مدرسې راغی او خپل ځای په ځای چې کوم دی پراپرټیانې اخلي او لګیا دي کار کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د محرم د لسمې د لمانځلو مراسم ترسره کیږي او د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم چارواکو د مراسمو د څارلو او امنیت ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په لویو او وړو ښارونو کې د موبایل سرویس بند کړی دی او د موټر سایکلو په غبرګو سورلو هم بندیز دی. د سره سره قبایلي سیمه پاړه چینار کې هم د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر ګامونه پورته شوي دي. د هیواد په مختلفو ځایونو کې د امنیت په خاطر د اخیستل شوو ګامونو په اړه د اسلام آباد نه تفصیلي رپورټ محمد عمران را لېږلی.
په ټول ملک کې د نهم او لسم محرم د جلوسونو له کبله د امنیت کلک ګامونه پورته کړي شوي. په لویو وړو ښارونو کې د جلوسونو لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړي شوي. دې سره سره د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې د موټر سایکل په غبرګه سورلۍ بندیز لګولې شوی او حساس سیمو کې د موبایل سرویس هم بند کړي شوی. د پېښور ښار دننه د جلوسونو پر مهال د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره د پورته کړي شوو ګامونو په اړه د سی پی او دفتر یو چارواکي علم شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سبد پېښې مخنیوي لپاره هر ممکن ګام پورته کړی شوی.
کوم لارو باندې کوم جلوس روزي هغه بي ډي اس باندې چې کیږي په ځای کې کار پارکینګ نه پرې دي. هم سي سي پي ټول افسران موجود دي په جلوس کې. کافي نه پرې ور سره وي چې 700 کسانو جلوس نه تقریبا 1200 نه پرې بي ډي اس ور سره وي. سپیشل برانډ نه پرې ور سره د ټرافیک پولیس دي هیڅ سي نه پرې ور سره ده.
د سره سره کورم ایجنسی په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې هم د محرم الحرام د جلوسونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی. د مشال ځای همکار په وینا چې په کورم ایجنسی شاوخوا درې نیم سوا امام باړو د امنیت لپاره د اف سی او لیوی ځواکونو سره سره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي. د سره سره پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړی شوی. خار ته د عامولس په تګ بندیز دی او پاړه چینار نوتون کې ټولې لارې هم بند کړی شوی دي. د کوټې د پولیسو مشر امتیاز شاه په وینا د محرم الحرام پر مهال 15000 امنیتی ځواکونه به د خار دننه موجود وي او د کیمرو او جازونو د لارې به هم د جلوسونو څارنه کولی شي. دغه شان کراچۍ کې د محرم الحرام پر مهال د موبایل سرویس بند ساتلو سره سره د جلوسونو لارو باندې په تګ را تګ هم بندیز لګولې شوی. د کراچۍ د آی جی اپریشن د دفتر یو چارواکی عامر مشال ریډیو ته ویل چې د جلوسونو د سارنې لپاره د پولیسو سره سره رینجرز هم تعینات کړل شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15 1980 او 15 کلو هرسا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان حکومت په هیواد کې د محرم الحرام په موقع د څه قسمه ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره په څلور شپېتو ښارونو کې د موبایل سرویس معطله کړی دی. عام خلک وایي حکومتي ګام له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی او کارونه یې ډېر ستونزمن شوي دي. نور تفصیل زموږ د همکار سراج ظهیر ناورو.
له مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن یو چارواکي اووی چې دوی ته د داخله چارو وزارت هدایت جاری کړي چې د نهم او لسم محرم په موقع په ټول پاکستان کې موبایل سرویس بند کړي. د کوم وروسته چې د دوی ادارې د پاکستان په غټو څلور شپېتو ښارونو کې موبایل فون سرویس له سهار 8 بجو نه تر د شپې 10 بجو پورې بند کړل، چې پکې اسلام آباد، پېښور، پینډۍ، کراچۍ، لاهور، کوټه او دو فاټا ځینې علاقې شامل دي. د پاکستان ولس د حکومت په دې فیصله وایي د دین ورته یو شمېر مسلې پیدا شوي، په کار د چې حکومت سبل لار لټولې وي. اسلام آباد کې د خیبر ایجنسی یو کارکونکي دین محمد په دې حق لا مشال ریډیو ته وي.
سرویس بندونه باندې مشتا ټولو خلکو ته پورا عوام ته تکلیف تا نو مشتا هیڅ هم پته نه لګي کا واغه نه هغه چټ ایمرجنسی موږ وشي نو څوک مشتا کور تر خپل ټلیفون کوي موږ ته هیڅ پته نه لګي. مشتا دپاره د سرویس بندونه چې چا بند کړی دی دا ډېر سخت جرمدار بند ده.
دغه رنګ د درګي سره تعلق لرونکي یو تن جواد خان مشال ریډیو ته اووی، په کار د حکومت د طرحه غری د مخنیوي په نامه اولس نه په عذابوي. نو موري زیاته کړه،
یره جی اول خو دا خبر کوم چې مونږ د حکومت نه راوتی کنه، مونږ په دې اسلام آباد کې مزدوري کوو، مهنت کوو، مونږ کور سره اني ټایم رابطه کیو، بل مونږ د کور والا سره په ټایم په ټایم دغه سره رابطه کوو. لکه مونږ ته ډېر غټه مسله، ځکه چې دلته څه مسله پیښه شي تر هغه غری بار کې یاسه درو شي ناغي غریبان ناغي سره غمي چې یاره دما د بچي په کم ځای کې دي نو حکومت د پکار دي چې کم اس کم موبایل نه بندي د دې سبله طریقه سبله لار وګوري سدويزر ورشي او په موبایل اف کول باندې یاره نتورک بيزي دي او دغه نل ته چې کلا غیره به تدنګ سره کین ناغي ته ډېر سخت تکلیف نو حکومت د پکار دي چې کم اس کم موبایل کم اس کم نه بندي
یو بل په اسلام آباد کې مزدوري کوونکی ګل محمد په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
څنګه به وغوږو کې متل وي پچی دي پسی بس پرې غوډ دي دا واغ جی دي دا قادری په وخت کې سرویس بندو وسم بندي لګا دینه سم مطلب بیا مو نیکورک نه ان کو د وخت نه مخکې بم په خاتونو لین دینو خاتونو غ خوسړې او بس یو اوس چې زنګ کور ته خبرو شینو لګا دلته چې ساده ساتو شي نن کور ولا سره رابطنه کې کلی کې رابطنه کې یا خو ورسان دی لګا
د ذکر ته په دې موکا کراچي کوټه کوهات ډیرس ملخان او نور ځینې علاقو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د موټر سایکل په خبرګ سورلې بندیز لګولې شوی او د غرنګ په ځینو ځایونو کې دفعه یو سل څلور سلویق هم لګولې شوی دا سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
او اوس هم رازو یو بل رپورت ته پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان اوجنی او هم یې مذاکرات او میسته کې نوي دا خبرې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپل وینا په وخت وکړي د دا هم اول چې افغان ولسمشر ته ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابرولو ته تیار دي د نواز شریف د خبرو په وخت بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکو په ملاتړ یو کس پر ځینې اعتراضونه هم وکړل په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري ملالۍ بشیر ناورو
د پاکستان صدر اعظم وايي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دي خو نواز شریف ویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښینوي د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یو ورځ وروسته وکړې د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړه غواړي طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر وستلو کې مهم رول لوبولای شي افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپل دغه هیواد د تروریزم قرباني دي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې د ننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادي په ملاتړ یې شعارونه ورکړل
I would also like to commend the outstanding contribution
You are Bin Laden friends You are Bin Laden friends You are Bin Laden friends
دا کس په لوړ ژغ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی د بلوچستان خپلواکي غوښتونکو د دې ایالت د ازادي لپاره جګړه کوي او له مرکزی حکومت د دې سیمې له غاز تیلو او نورو طبي زیرمو څخه خپل ونډ غواړي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو الفا ټا سیاسي اتحاد د قبایلی سیمو د پارلمان لغړو غوښتنه کړې ده چې د کمی سملی د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د فاټا د انتظامی حیثیت له بدلولو سره وتړي د پارلمان غړو وار له مخې د کمی سملی په سیکرټریټ کې یو قانوني مسوده هم جمع کړې ده چې پکې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ دا هم غوښتل شوې دي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ګډې کړل شي د پاکستان د کمی سملی د سپیکر په خالی چوکۍ پر راتلونکو سورزو کې ټاکنې کیږي خو بلخوا د فاټا د پارلمان غړو دا هم ویلي چې دوی به د دغه چوکۍ لپاره کمی سملی غړي جی جی جمال د خپل امیدوار په توګه مخې ته راولي نور تفصیل د سراج زهیر ناورو
د فاټلسو سیاسي ګوندونو اتحاد د قبایلي سیمو منتخب د پارلیمان غړو ته ویلي دي چې راتلونکي څو ورځو کې به د قومي اسمبلی د سپیکر انتخاب کیږي، نو باید چې دوی حکومت ته ووایي په دې ټاکنه کې به هل خپل ووټ کاروي چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی د فاټا د بدلون بل حمایت وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ال فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکتر نثار مومن په دې اړه وویل،
چونکې زمونږ د دوبه کې د زم کېدو بل هم زمونږ د پارلیمنټریان ممبرانو خپل راوړی دی او مونږ دې ته ډېر ښه خراج تحسین پیش کوو دغه ممبرانو ته. دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېر ښه موقع ده، ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې ووټ سره دا خبره خپلې مشروط کړي دي. نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ دپاره یو پلس پوینټ دی، یو پازیټیو خبره ده. نو په کار داری چې زمونږ فاټا ممبران د دې نه موقع نه فایده واخلي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نه تپوس وکړو، نو هغه اووی
دا خبره خو زه وایم چې کومه سیاسي پارټي وایي چې زه د مور سره محبت لرم او د پاکستان عوامو لپاره خپل جدوجهد کوم، نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د در بل مخالفت وکړي، ځکه مونږ په خپل سټیم لاین ته ځان راوصل غواړو، مونږ په خپل ځان پاکستانیان جوړول غواړو، مونږ په خپل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یو سیاسي پارټي د مونږ د در بل مخالفت وکړي، که هغه یې وکړي نو زه وایم چې هغه به د فټانه دغه سیاست ختمیږي او دغه سیاست به د پاکستان نه ختمیږي. هغه به فیډریشن مضبوطول نه غواړي، هغه به د هر یو قوتونو ایجنسی چې کوم د پاکستان مخالف شي.
ذکر ده د فټا نورلس د پارلیمان غړو د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو او دا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې بل جمع کړی دی، او د پارلیمان غړي وایي امکان دی د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر ایجنسی د باړې سوداګرو د حکومت غوښتنه کړې ده چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوی او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې لوی بازار د هم خلاص کړل شي. دوی وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت کې کاروبارونه ډېر متاثر شوي وو. حکومت له پکار دي چې د کاروبار په شروع کولو کې ورسره خصوصي مرستې وشي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر وایي چې د دوی لوی بازار د تیرې اوږدې مودې راهیسې بند دی او دلته په زرګونه دوکانونه تړلي پراته دي، چې له امله دوی په اقتصادي توګه ډېر متاثره شول. خو اوس باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسله والو نه پاکه کړې شوې ده او زیاتره بې کوره شوې قبیلې ورته ستنې شوې دي. نو باید دغه لوی بازار دې خلاص کړل شي چې خلک پکې خپل کاروبار شروع کړي، او چې کوم مارکیټونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې حکله د باړې د سوداګرو د تنظیم یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي،
کاروباري ماحول راکړی شي چې د اوه کاله مو کوم په عذاب شو، د کوم تاوانونه طوفانونه مو وشول، چې دا مونږ ته داسې ماحول ملاو شي چې کوم د اوه کالو کمای دی دا مو په لږ وخت کې را پوره کړو. کنه دوکانونه چې کوم وران شوي د دې بالکل مو دوکانونه متبادل دوکانونه غواړي. د حکومت تقریبا زر دوله سوه دوکانونه د روډ حدودو کې راغلل، و دینه سیوا چې کم دي داسې بغازي چې هغه چې پوسټرو ته وران شوي دي دوکانونه او مارکیټونه چې کم دي اټول ډیمیج شوي دي.
او د باړي او بل سوداګر مقبول پردای وای
چې د موږ د تاجران دا ډیر انتهایی متاثر شوي دي. د وو کولو نه تقریبا د موږ روزګار دا بند دی، نو ته کولا چې کم دا یو غټ پیکیج ورکړی شي چې دا خپل روزګار چې کم دی دوباره شروع کړي. یاره ځین لکه دا خو موږ کومه سروې کړې وه، نو د یو میا په حساب باندې چې کم دی د موږ تقریبا چې دوه کروڑه نقصان دا روان وو، ځکه چې په بوڑا کې تقریبا چې 8.5-9 هزار دوکانونه او ګودامونه باندې دا مشتمل یو بازار وو چې په دا کې تقریبا د 35-33 هزار کسانو روزګار په مختلف شکلونو کې دا روان وو.
د باړې بازار د خلاصولو او د ورانو شو مارکیټونو د بیا جوړولو په حق لمو شکله د باړې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وشوا، نو دوی وویل
بالکل مونږ په دې خبره په هرځ کې لګیا یو، انشاءالله په سیملې په فلور باندې خبرې شوې دي چې ګډین د نه پښتین کېږي. بنیادی شی دا خلکو نه روزګار درکول،
یاد دیوی چې په باډه کې په 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو، خو اوس په دې وروستو کې سر ته رسیدلي دي او ځینې لارې، تعلیمي ادارې او د صحت یو مرکز پکې خلاص کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا وگی دا مازیگر درینی میں بجی شوی دی لند خبرونا سمنگ دا ہمکار گل ایاس ناورو.
د سند صوبې په جک آباد کې د نهم محرم په ماتمي جلوس ځانمرګ برید کې د اتو ماشومانو په شمول 18 کسان وژل شوي. دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوې. بل قانون په ټول ملک کې د لسم محرم په ورځ کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او په زیاتره ښارونو کې د امنیت په خاطر موبایل ټلیفون سرویس بند کړل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې پاکستان نشي کولی پر یو وخت کې طالبان له منځه یوسي او هم یې د مذاکراتو میز ته راکش کړي. وزیر اعظم پرون په واشنگټن کې د امن انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال ویل چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرستې کولو ته تیار دی. اخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې خبرې مخې ته بیایي، خو هیڅکله د هغو ډلو پر ضد مبارزه نه پرېږدي چې په بهر کې د افغانانو پر ضد پلانونه جوړوي. د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د فاټا پارلمان د غړو غوښتي چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر انتخاب کې د خپل ووټ کارول هغه قانوني مسودې سره وتړي چې سم موده وړاندې په پارلمان کې جمع کړې وه او د قبایلي سیمو د عیني حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې وه. افغان ولسمشر له خپلو خلکو وغوښتل چې د عاشورې په مناسبت مراسم په سالمه توګه ولمانځي. د هلمند اسمبلی چارواکي وایي چې تېر ماښام د بهرنیو فوجانو په بمبار کې د طالبانو یو مشهور قومندان او شپاړس نور کسان وژل شوي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري چې د شام د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 10 جوړه کړي. د مکسیکو په مغربي سیمو کې د پیتریشا نومي طوفان ساحلي علاقو ته رسېدلی دی چې له وجې تباکون بادونه او سخت بارانونه شوي، خو د ډېرو ځایونو مخنیوی شوی دی. او په زیمبابوې کې روان د کرکټ لوبه کې د افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې د 15.5 اورونو کې د وو لوبغاړو په زیان 276 رنګونه جوړ کړي دي.
اوس هم راځو اونیزې خبرونې سروې ته. د نن په خبرونه کې د عوامي کارګرانو یا ورکرز ګوند له غړي او سیاسي فعال عصمت شاه جهان سره خبرې کړې دي. د دې خبرونې کوربه زموږ همکار پامیر ساحل دی.
په سروې خبرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په دې ژوندۍ خبرونه کې موږ هغه پښتنې او افغانانې ښځې او نجونه لمانځو چې په بېلابېلو ډګرونو کې یې هلې ځلې کړې دي او لاسته راوړنې لري. په نننۍ خبرونه کې موږ د عوامي کارګرانو یا ورکرز ګوند له غړې او سیاسي فعالې عصمت شاه جهان سره خبرې کوو. نوموړی د خیبر پښتونخوا د کرک ده او له تېرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې په سیاسي مبارزو بوخته ده. لوړې زده کړې یې کړې، د مسلک له پلوه د مالی او بانکی چارو پوهه ده او په سیاسي ډول د مترقي او کیڼلاسي سیاست لاروي ده. په دې وروستیو کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان حکومت او انتظامی د پښتنو خام یا کچا کورونه ړنګ کړل، نو عصمت شاه جهان د دې پر ضد پر پراخو سیاسي هلو ځلو او مبارزو او مظاهرو لاس پورې کړ. پر دې موضوع او ورسره د هغې پر سیاسي ژوند او نظریې له هغې سره خبرې کوو. ستړي مشي، تاسو څنګه یاست؟ ښه یاست؟
ډېره مننه. پاکستان کې به څوک څنګه خوشي.
صحیح. تاسو اول پیل سیاسي جملې وکړه، زه له تاسې ستاسو د ژوند په اړه پوښتنه کول غواړم اول او بیا به وروسته ستاسو سیاسي هلو ځلو ته راشو. دا راته ووایاست چې په کرک کې تر پیدا کېدو وروسته مو تعلیمي هلې ځلې څنګه پر مخ یوړلې او اعلی تعلیم مو څنګه طریقې سر ترلاسه کړ؟ کم کم ځي کې
زه خو زما والد چې هغه خدای خدمتگار تحریک سره دغه تعلق او زمانی کم موزه ده کنه یه لال خټک نیسی اما د خدای خدمتگار نوسی اما د خدای خدمتگار جوری اما نو خدا ده جوانی چه با می خار که و مور با می کری که و نو دا کار زمان مور رو کنم می کری چه کم بلاو دا آغاز بیه ده سکول هدمستر رو ده لکان سکولی
خا
نو بس اغی دا فیصله اکڑا چه زمان نوریانی چی دی اغی با پوزه نسوره که بنگری بناو چایی او غوونه به مسوری کوي او سکول ته ځي
ښه
نو بس هغه سکول ماستر ته مینځداري کړه هغه مونږ د لکان سکول کې داخل کړو نو مونږ بس خویندې درې او مونږ به ملیشي جامعې شول سپینه لوپټه به مپسر به بس هغې سکول نه ما پرایمري بلکې اووم شپږم پورې ما هلته سبق ویلو بس بیا ښار ته راغلو او زما خاص کر مور مې چې د هغې دا یقین و چې لاره بس همدغه ده زه غواړم چې زما لور په خوله کې د ژبه وي نو هغه به سکول ته ځي او هغې به دا وایي چې سپارسم نه به کم سبق نه وایي مونږ به خیر دي اچار سره ډوډۍ خورو خو مونږ لوریانې به سبق وایي نو دا لاره هغې صحیح کړې وه او والد صاحب مې چونکې ښه مترقي سړی و نو هغه پکې سپورټ وکړو بس دغه رنګې ورو د هغې انخواری مزدورۍ او محنت او بیا سیاسي تعلیم او سره سره ما په خبري نو چې نا پبلک اډمنستریشن ویلو او بیا نه سکالرشپ وظیفه واغستله په انسټیټیوټ اف سوشل سټډیز هالند نه ډیولپمنٹ سټډیز ویلو
ښه
او دا غرنګ ما خپل تعلیم پوره کړ
ښه کله چې تاسو د ډیولپمنٹ سټډیز یا د پرمختیايي چارو مطالعه کوله په هالند کې نو په هغه وخت کې تاسو د دغه وس کینلاس یو مترقی سیاسي نظریه خاوند واسطه ماغه وخت کم کنا نه وای
زه چې کله اسې خو زه پیدا شوی یو سیاسي کورنۍ کې او ما او څنګه سیاسي استاد چې هغه دې یو ستر ترقی پسند لیډر دی د پښتنو د سیمې ستوري دی څومره پورې زموږ د ترقی پسند تاریخ تعلق دی سرفراز محمود کمریڈ سرفراز محمود دا لائبریری کے وزد والد صاحب نو یو بشم نو والد صاحب نو بوتل سیاسی جلسو تا یو دے بزد نو بس بیا چھے یونیورسٹی کا راگ لما نو آغل تکے زا پختون چون فیڈیشن کے چونکہ زمان خاندان پختون کام پرست تاریخ سرا متعلقہ نو زا پختون چون فیڈیشن کے رومبے پجنہ کالیج کے یونیورسٹی کونسل دا الیکشن کا ادھر جمع خو بہرحال زر ماتا دا دی خبر احساسو شو دا نولا شل کالا عمر کے چھے دا دی سینے چکم دا پلی اولس تے پختانے دی عوام دی وگڑ دی دا یو اڑخ نہ دے دی سر از کی دن کے زیادہ نورم دی رڑخو نہ دی او دولو نگٹ اڑخی چھے دی اگا تب کاتی دی او دا خزے پتور باندے دام راتا پوہا اوشوا چھے دی دا خزے سر از هم زیاده کیگی در مسلمان سرم زیاده کیگی تبرنگی پا دی ریجن بانده جنگ دینو بس دا سی رو رو پا سیاسی سفر که بیا دا کامپرستای نا لگ نمخ کی سوچ لارو بیا دا طبقاتی تحریک برخا شما تو نو یورپ تا تللو نمخ که دا سیاسی تحریک مخ که نا برخا جو رشه وما او دا کومنیس پارٹی غاڑی وما دا غی پا ڈیسپلن که با مکار کهو او اغا وقت اغا وقت نولو سوا نوی که او داغین دو دره کالوران نیغا یو زیر زمین یعنی اندرگراوند تحریکو خو داغی برخوا ما انو دا سیاسی پوها صرف یورپ کنه در آغلی دی وطن کم دیرا دا
صحیح بلکل دا پختن ماز لطاسی زکا وکڑا چه دا ڈیولپمنٹ ڈسکورس چه خودل کی گی دا دی ترشاوی چه دا ازادی پالا یا لیبرالان اغه طبقاتی تضادات وغیرہ چې دی اغه صرف نظر کوي دا اغه نظر اندازه کوي او د خپل مقاصد لپاره دغه ډیسکورس پر مخ وړي تاسو ور سره چې اغه وخت کې مسابق ویلو نو دا تضاد در تخکار کېدو په دې دغه کې کنا
دا خبره بالکل صحیح ده زه دې خبره سره بالکل اتفاق لرم چې دا سومره سټڈی ډیسپلین چې دی دا بنیادی طور نیو لیبرل پروګرام او استعماری پروګرامونو ته مخ کې وړل د پاره دا تعلیمی سلسلے اور دا اسکالرشپ دا پروگرام نمبر دا پارا جوڑ دی او زما خوش قسمتی دا و یادا زما شعوری دا سلب و چه زما چه کم استاد و چه کم زما سپروائزر و دا غنم وکن کن پوست او هغه وخت کې یو کتاب لیکلو او پیپر بیک باندې میکسلن شایع کړی مرچ ډېر ستر آغاز ری گیننگ مارکس رندان کتاب نو هغه وویل چې ما دا فیصله وکړه چې هغه زه به د هغه شاګردي کې لاړه شم نو هغه په ما باندې ډېره خواري وکړله او ما ته به ویل چې ته زما لاړه خاطر د خپل وطن ته یو توفه زه به تا تیارو ما تا باندې به ډېر کار کوم نو بس هغه به د دنیا نور کتابونه چې کم لکه اوس مثلا زمونږ په کتابونو کالج کتابونو کې نه مو شامل هغه ټول مترقی پولیټیکل اکانومي کتابونه شو لکه سفیر امیر شو حمزه الوی شو مارکس شو داسې چې کوم دا اوس پټنایک هندوستان والا شو هغه رنګ دا ټول کتابونه هغه ما باندې هلته کې اویل نو زه دا رنګ کمپلیټ انډاکټرینیشن چې څه ته وایي چې وست کوي دلته د ډیولپمنٹ پروفیشنل زه دا نه
بچ پاتې صحیح
بالکل
ها او دا طبقاتی ټولنې ته د طبقو په شکل کې قتل چې دوه طبقې دي یا ډېرې طبقې دي کېدې شي جنسي کېدې شي اقتصادي دغه لینس نه دغه عدسې نه ټولنې ته قتل تاسو ته نخ کاری چې ډېره زیاته تنګه عدسه ده
خبره دا ده چې نن پورې د دنیا په تاریخ کې دومره د دې نه ستره عدسه بله په سوشل ساينسز کې چې را وستي وي نو هغه دی وښایي موږ ته آیا د دې نه بل څه غټ تضاد شته نن په پاکستان کې تاسو وګورئ چې څومره مسلې دي دا د ځمکې سره تړلي دا اوس چې د کچیا باندې تاسو ذکر وکړو
بالکل
دا څه شی و دلته کې جبري بې دخلۍ نه کېدلې دا غریب خلک نه وو دا پښتانه مو او خدا غریب وو مالدار پښتون چې دی هغه خو په اسلام آباد کې په هر ګوټ کې یو ګیسټ هاوس په بیا غسته او ټکی غسته هغه ته څه غږ نه کوي دا غریب خلک ته نور ستن دا رنګ تاسو ګوري چې غریب چې دی هغه اکثریت عیسایان یعنی غیر مسلم یا د پیسو په تقسیم کې کدا څه د خزې حیثیت وګوري نو ټول مال حال مکیا څه شی وي دا رنګ یې مونږه په وړاندې دي چې کوم جبې په دخلې خلاف ته ریکونه پاشنه ورکې شوې دي نو کدی نه مګر بل غټه ادا سوي بل غټ لنسي نو غږ موږ تاسو کو خی چې به چې بنیادی طور په سماج کې چې کوم انتشار دی یا جګړې دي د دې وجہ مال هاګ یا طبقنه دی یا بل څه دي نو غږ موږ ته خی نو موږ بخیر دی بیا زبا په ذاتی طور باندې دې باندې خبرې کول ته تیار یم او تر اوسه پوری د دنیا تاریخ دا خی چې اوس په پوری سوشل ساينسز کې او پولیټیکل ساينسز کې یا دنیا بھر ته ریکونو کې د دې نه بل غټه خبره نه دراوته
تاسو د کچا آبادی ذکر ما هم د خبرونې په پیل کې ځکه وکړه چې دغه تر ټولو ورستۍ د تاسو د مبارزې په برخه کې تر ټولو ورستۍ اقدامات ما ته هم دغه ښکاری چې تاسو د څو ورځې مخکې تقریبا یو یو نیمه میاشت مخکې پورې هم په میډیا او پر رسنیو کې مسلسل راتلل چې تاسو فعال یاست او حکومت باندې فشار راوست چې د خلکو ته دی بیرته کورونه ورکړل شي او دوی به دخلی غیر قانوني او غیر آئینی عمل کړی دی حکومت هغه کې څه پرمختګ وشو تر اوسه پورې تاسو څه لاس راوړنه ویني په هغه کې کنه
هغه کې دا څه ده چې موږ دې ته داسې نظر باندې ګورو چې کوم چې زموږ د تجربه وشول چې دا لکه په اسلام آباد کې اشنغر وو په داسې و چې دا د جبري بې دخلۍ خلاف خاص طور د ځمکې سره متعلقه یو تحریک راپورته شو نو اسټبلشمنټ دې سره موږ سره ډېر زیات سختۍ سره پیښ شو چې دیوی چې بیدا خبره وړاندې لاړه نشي او زموږ د پارټۍ تقریبا 60 کسان چې دي هغه اینټی ټیرست کوټ کې باندې د دهشتګردۍ مقدمه واچولې نو هغه اوس یو هغه مقدمه موږ روان ده چې هغه خلک روزي او بلخ او بلدا چې تاریخ گواه دی کیمری ال تکیوی ارسو کل تکیو مو ورته وایو چې بیا غو خای کنه چا وکړي ورو ته هغه څه شهر وتل هغه سو کو چا څومره مړی کړیو او کدا د شتګردونو بیا تاسو په خپل گاډو کې کورونو ته ولې رسول
ښه
یو کوم هغه څه های کورټ کیس ته هغه کې موږ لګیو چې به خلکو دا کیس ختم شي دویم موږ په سپریم کورټ کې یو کا آئینی پټیشن اچولې دي هغه کې موږ دا وایو چې د پاکستان موجوده آئین چې دی هغه رهایش بنیادی حق په تور باندې مني چې په آئین کې دا حق شته نو بیا زمونږ دا صوبائی حکومتونه چونکه رہائش دے دا اس دا 18th امینڈمنٹ نفس دا صوبائی سبجیکٹ دے مونږ ته دا وی صوبائی حکومتونه چې د دې څه منصوبې دي او دا ایمی ګارنټی چې دا بسنګ دی خلکو ته یقینا نور سپریم کورٹ کے کیس روان دی او مونږ ته مدا چې سنا څه فیصله وو شي. فی الحال خو سپریم کورٹ دا آرڈر کړی دی چې په پاکستان کې به چره هم په کچا آبادی آپریشن نه کی نو سی آرڈر چې دی دا زمونږه ګټه ده. بل دا سی آرڈر دا ټول غټه ګټه ده او بل دا چې ټول پاکستان کې زمونږ پارټي سره بلا خلکو رابطې کړي دي هغې سره د پارټي ډېر زیات د خپل جدوجہد دی هغه ډېر نمایاں شوی دی چې دغه خلک دي چې دا مزدور طبقے دپارا د مظلوم طبقے دپارا آواز پورته کوي نو مونږ سره بلا خلکو رابطې کړي دي او د دې نه علاوه گورنمنٹ چې دی هغه لکه ډېر احتیاط سره اوس خبرې کی ځکه چې میډیا هم بې خبره ده اوس ډېر دغه ورکوي امپورټنس ورکوي نو مونږ وایو چې اوس پورې خو دا ټیک ته یو آبادی مونږ بیلله چې په هغې کې بیله په هغې کې تقریبا شل زرا نه بره خلک اوسېدل خو نقصان خو دا هغې وشو خو هغې ګټه دا وشوه چې پوره ملک ته دا وخت کې دا خبره په هر فورم باندې راوچته شوه او سپریم کورٹ چې کوم دی هغې د پاکستان پارلیمنٹ هم نه غوښتنه کړې ده چې جوړ شي ورسره د ادارو ته هم ثبوت هم ویلي دي چې مونږ ته خپل پالیسیانو ډرافټ راولېږي.
صحیح دی. ډیر زیات مننه عصمت شاه جهان صاحب چې برخه مو را سره واخیسته. ډیر کم وخت پر را سره راغلی خو ستاسو د سیاسي نظریې نه ډیر لږ خبر شو. ډیر زیات مننه په سروې خپرونه کې را سره برخه اخیستو لپاره. بل اونۍ به بیا در سره اوریدونکو په مخه مخه
د جمهوریت نننۍ خپرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې پر اوږدو مبارزو سربیره ولې د پاکستان د پښتون میشتو سیمو سیاسي ګوندونه ولس ته د هغوی حقونو په ترلاسه کولو کې نه دي بریالي شوي. د دې پروګرام کوربه زموږ کار پامیر ساحل دی.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت بحالی تحریک څومره موثره وو؟ پر اوږدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان میشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي؟ د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپلو ټولو هلو ځلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی؟ له دې سره د ټولو مقاصدو نه ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوري سیاست مهم دی او ګټور ثابتېدای شي او کنه؟ په نننی دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون میشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقونه ورکولی شي؟ دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیرې خبرونه کې تاسو واوریدل چې په 1900 زیږیز کال کې د پاکستان پوځ مشر جنرال ضیاء الحق جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې MRD یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څگزی په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو، نور باندې پاکستاني امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول.
موږ له تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې.
تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاء الحق مارشالله پر ضد احتجاجونه روان ول.
د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشالله د تور نظام خلاف مظاهره کړي. د جمعې ورځ وا د کویټ د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی، نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکی، تل دیوی او مارشل لا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه وه، دا ډېر پورم نه جلوسو.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشوې چې پکې څلور کسان ووژل شول.
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرګرو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شوو کې یو ولسیار نومېده. د هغه مور وايي زوی یې د محمود خان سګزي د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی وو او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو، موږ خو د نارو ولاو د شلیک را بدل وړ کومه جت وړ ناس ماشاءالله وکنه. نو په دې کې خلک سره میدان کړ پر محمود خان یې ټوپک نیولی و. دی راپورت چې محمود خان ته ودرېد، هغه ګولي په دې کې مشتې. نور خلک ول ما خلکو ته وویل مال ځغلي، تاسې ولاړ زما کار یې راوکي، زما کار یې راوکي.
د ولسیار مور حضرت خوربیبي وایي زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
دا تاثر د دې دی ماته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو دپاره دا چه مونه کوو. ول ما ویل کور به سور زرغون کومه، سور زرغون مې نه کوي، دا ارمان له د ګورغاډي له وروړم. بس هغه یې ور وړي موږ سو قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونه ډېر دې غار د خپلو.
په تیر خبرونه کې تاسو ټوله کیسه واوریده چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو او مشرانو د جمهوریت بحالۍ د تحریک یا ایم آر ډی د برخې په توګه هلې ځلې کولې. خو دې تحریک په کتو ځینې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې څېړو. لومړی دا چې که د نړۍ سیاست ته ولیدل شي، نو د جنوبي افریقا، هند، زیمبابوې او ځینو نورو هېوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څېر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې. خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر اوسه په دې نه دي توانېدي چې خپل ټول حقونه واخلي. په لندن کې د بی بی سی خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوی.
د پښتنو خو یوه خوشبختي او پر همدې مهال بدبختي دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ییز جنگ مرکز پاتې شوی دی. یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزې سوي دي، قرباني دی ورکړي، د وطن د دوی خراب شوی دی، کلی او کورونه د دوی وران سوی دی، خو ګټه یې نور وړې ده. یعنی که موږ د باچا خان مثال ورکو، یا د خدای خدمتګار، د هند د ازادۍ تر ټولو سخته مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سوه چې باچا خان خپل فعالیت پکښې درلود او د خدای خدمتګار غورځنګ پکښې روان و. خو ګټه یې ټوله هند واخیسته او په نتیجه کې هند هم آزاد شو او پاکستان هم جوړ شو. خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه، ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې و چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي.
داود اعظمي د ایم آر ډی مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي، نو د پاکستان اسټابلیشمنټ دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلادیش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي.
په دې کې د پاکستان اسټابلیشمنټ یوه بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو، نو د بنګلادیش ته جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لس کاله تیر شوي وو. نو د دوی بیره دا وه چې دغه خامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي. یعنی یو خو دا دی چې د دوی مرکزي حکومتونو دوی ته د شک په سترګه کتلي دي او پر دوی یې باور نه دی کړی. او دوهمه خبره دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې و چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یوه لویه مبارزه روانه وه، نو پر دوی باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهمه مځکه کې پراته دي، خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه. نو دوی باید چې کنټرول کړای شي، دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی یو خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی.
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت، ستا مشران، ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سړی ستا د ګوند ملګری یا ستا د ګوند ملګری د خپل کلی باوري سړی جوړ شي. زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زمونږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی، امانتدار، باکرداره او زیرک وګڼي. الله به دا کار کېږي. د اولس فیصلې تل ډېر په شعور ولاړ او ولس هیڅ کله د غلط سړی، د غل سړی، د دروغجن سړی، د بیکردار سړی مرګرتیا نه کوي. او دغه درېمه خبره هم ده چې زمونږ په ولس کې چونکې رسنۍ پردې دي، ورځپاڼې پردې دي، ټي وي ګان پردې دي، نو هغې د ولس د بیلار کول ډېر په تیزی سره کوشش کوي. دغه وجه هم ده چې زمونږ کوم په ملګرتیا قوتونه دي هغې دغه وسایل نه لري کوم چې زمونږ مخالف قوتونه لري.
وطن پال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره دا اړینه ده چې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي، ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنی لري.
سیاست او جمهوري سیاست دا د هر قام د ازادۍ، د خپلواکۍ، د سیالۍ، د خوشحالۍ زیری وي. کوم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي، کوم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي، کوم ولس چې د ولسواکۍ دپاره مبارزه نه کوي، تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او له خپل پلارني کوره، له خپل پلانري هیواده یو ورک که ګاندي سیاست نه وکړي نن به هندوستان نو، که نیلسن منډیلا سیاست نه وکړي نن به تورپوشتي سیال نو. مونږ سیاسي مبارزه او جمهوري مبارزه د قام دپاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه ګڼو. که دا نه وي زمونږ قام به ورک شي. او دا نن چې په مونږ کومه بده ورځ ده، د دې وجه دا ده چې زمونږ ولس لا په صحیح معنو کې جمهوري سیاست نه شروع کړي. زمونږ ولس لا په رښتینی معنا کې د ولسواکۍ دپاره د خپلو ملي ګوندونو ملاتړ نه دی کړی. که په ملي ګوندونو کې به خامې وي دا به داسې ایډیل نه وي. مونږ د خپلې خاورې، د خپل وطن د دې بدې ورځې د بدلولو لومړی او واحد حل چې ګڼو هغه جمهوري پارټي ګڼو.
اوریدونکو، دا خو د پخوا کیسه وه. د خبرونې په دې برخه کې وزدا چېړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه لڅ ډول ننګونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې کلونه سو درې تایم زیږیز کال وسنی وخت راشو، نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربیره د گوادر، کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لوی مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولای شي چې له خپلې واکمنۍ په ګټې اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې یوه خوله دي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته به د کاشغر، گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنه کړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي، او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوري مبارزې ته دوام ورکوي. کوي
دا خبره موږ ډېره توده کړې ده او هر حلقه، هر سرکل ته حکمرانانو ته دا موږ سوالې ده. او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل د اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه او خپل ګوند ته، خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره که څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمي نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د ښاریانو په حیثیت چې پښتون د دې ملک تر څو پورې ښاري وي، نو زه به د غوري حقوق وي چې لکه د پنجاب وي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا. داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به پس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی. یو دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده، دا چې کوم خلک دي، د هغو ژبه، د هغو ملت، د هغو خاوره، د هغو تاریخ، هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دی. دا هیڅ جرم نه دی، دا خو زموږ ماضي ده، دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو او مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حده چې کولای سوی کوشش کړی دی لږ تر لږه ږغ پورته کړي چې باید چې موږ ته دا راکړل شي، باید چې داسې وسي، باید چې داسې نه وسي. یعنې دا خپله یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي، نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه، دا کافي نه دي، باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پورې اړه لري چې څنګه دوی د دغه نو حالات سره، د دغه ژر ژر بدلېدونکو حالاتو سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډ وډ حالات کې د ځان لپاره یو ګټه لټوي. یعنې دا د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې هم اړه لري. یعنې په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي، په دغه سخت حالاتو کې د یو مشر مشرتو په دې چې معلومیږي چې دوی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دي چې په تاواني حالات کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سی خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو په داوود اعظمي زیاتوي، اوس مهال په پاکستان کې جمهوریت شته، خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي، شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپلو خلکو ته پوهاوی ورکړي، په حالاتو یې پوه کړي، په خپلو حقوقو یې پوه کړي، مسایل ور وښيي چې دا مسایل دي او په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولای شي. یعنی بنیادي شعور اوس ډېر مهم دی، ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي شوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغسې حالاتو کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار ورسی او پر سمه لارې روان کی. ان د مردی غوندې تحریکونه اوس په یو بل شکل کې کار ورکولای شي، ځکه د دیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولای شي چې خپل ولس پوکي او غوته شعور ورکړي او په حقوقو یې بلد کړي، د دنیا په حالاتو یې بدل کړي او راتلونکي دپاره یو لار نقشه ور په ګوته کې او پر هغه خوا یې روان.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې پر ډېرو مشکلو حالاتو سربېره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1970 مزیګیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو پوهان دا هم ګڼي چې د اوږدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولسته د هغوی ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نه شول چې د پښتنو سیمه له لسیزو راهیسې د نړیوال سیاست د سیالۍ او جګړو مرکز پاتې شوې. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوري سیاست له لارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د ام آر ډي په نوم په تحریک کې